السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعته خبرونې مهم موضوعات: د طالبانو چارواکي د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د زلزلې د زیانونو په اړه څېړنې کوي.
موږ د دغه ارزیابي کوو، د دې زلزلې چې څومره تلفات لري او څومره ضایعات لري.
د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی.
نو دا اوس د سرتسری کمپاین چې دی، دا په ټول افغانستان کې ترسره کیږي، 15 ولایتونه یو هفته یا مخکې وروسته.
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ د خلکو شکایتونه به واوري چې د خپلو سړکونو بیا رغونه غواړي.
چې کله موږ ته یو مریض پیښ شي، ډېر مریضان موږ ته په لاره کې وفات شي، تر مرکزي روغتون ونه رسیږي.
په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د عرب بیلتون پالو د پخواني مشر محاکمه روانه ده. او په دوهمه نیمه کې اساسي او بشري حقوق او نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه: کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف زفات سفر وځنډید. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی چې په بادغیس کې وروستۍ زلزلو له امله 22 کسان مړه شوي. په اسلام آباد کې د پاکستاني طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې د پولیسو د یو افسر د وژل کېدو او دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. بشپړ خبرونه: کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار موید یوسف سفر وزنډې ټاکل شوی و چې ښاغلی یوسف د یو پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ولاړ شي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه سفر د اوس لپاره زنډېدلی دی. سفارت د زنډېدو د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې له دغه سفر سره هممهاله نن د کابل هوایي ډګر مخې ته یوه مظاهره پلان شوې وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه نه ده څرګنده چې پاکستاني پلاوی به کله افغانستان ته راشي.
داسې څه وخت به راسي او د هیئت په ترکیب کې به څومره کسان وي تر اوسه مشخص نه ده.
له دې مخکې پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پلاوی به په دوه ورځني سفر نن کابل ته لاړ شي او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره به د ډیورن پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر موضوع او د ملګرو ملتونو د غوښتنې په اساس افغانستان ته د مرستو د رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی چې په بادغیس کې د وروستیو زلزلو له امله 22 کسان مړه شوي، خو ویلي چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. له دې مخکې د 6 کسانو د مړینې او د په سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د بادغیس د والي ویان باز محمد سروري ویلي چې زلزلې 22 کسان وژلي او د 200 تر 0 پورې کورونه یې ویجاړ کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دغه شمېر مړینې تایید کړي دي. په عین حال کې چارواکو ویلي چې ژغورونکو په هغو کسانو پسې د لټون هڅې پیل کړي چې کیدای شي د نړېدلو کورونو تر خاورو خښتو لاندې تر اوسه ژوندي پاتې وي. د امریکا د جیولوژي د سروې مرکز د یوې زلزلې چې پرون سهار وختي شوې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 15.3 او د بلې یوې چې څو ساعته وروسته شوې 4.9 ثبت کړې ده. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې خلکو ته زلزلو ډېر ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت یو چارواکی د یو موټر چلوونکي چې د هغه په وینا د درېدو امر ته پاملرنه نه وکړي او غوښتل یې خپل موټر پر طالب ساتونکو ورولي د وژلو خبر ورکوي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان ثابت هروي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې تېر ماښام د هرات په جبرائیل سیمه کې رامنځته شو، د طالب ساتونکو په ډزو یو درمل پلورونکی هم سهوان وژل شوی دی.
مجاهدین در چک پوینت استاد بودن، یک موټر سراچه
مجاهدین د تلاشۍ په ځای کې ولاړو چې یو سراچه ډوله موټر راځي او له تلاشۍ سره نه درېږي. ډرایور حتی غوښتل چې پر خپل موټر مجاهدین له لارې لرې کړي. مجاهدین پر هغه ډزې کوي. د سراچه موټر چلوونکی وژل کیږي او په هغو مرمیو چې په یوه درمل پلورنځي لګیږي په خواشنۍ سره په داخل کې یو درمل پلورونکی هم وژل کیږي. ښاغلی هروي د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین له یوازې څو محدودو ولایتونو پرته چې پکې ډېر ورښتونه شوي په نورو ټولو ولایتونو کې له پرون دوشنبې راهیسې پیل شوی دی. د دې وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د برخې مسؤول ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې د بامیان، دایکندي او غور په ګډون په 5 ولایتونو کې به چې ډېره واوره شوې او یخنۍ زیاته د دغه کمپاین وروسته عملي شي. نوموړي زیاته کړه چې د دغه څلور ورځني کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره 9,900,000 ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. ښاغلی مومن پر خلکو غږ وکړ چې خپل ماشومان له دغې ساري او وژونکې ناروغۍ څخه وژغوري.
موږ ټولو کورنیو ته دا پیغام ده، دا سپارښتنه ده چې تاسو خپل ګلالي ماشومان په وخت کوم ځای چې تاسو ته مشخص دی خپل جوماتونو یا حجرو ته موږ د پولیو ټیمونه درځي هغې ته ورسوئ تر څو وکولی شئ چې د دغې وژونکي یو یا دایمي معلولونکي ناروغۍ نه خپل ماشومان محفوظ وساتئ.
د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سږ 2022 کال به په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو د 5 کمپاینونو په ترسره کولو سره دغه ناروغي له دې هېواده ورکه کړي. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاپینګ لاو ویلي دوی هیله مند چې روان کال د دغو کمپاینونو په تطبیق سره به په دې هېواد کې پولیو صفر ته ورسوي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، یوه په غزنی او درې په کندوز ولایتونو کې. چارواکي پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستاني طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې دی پولیسو د یو افسر د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دا په پلازمینه اسلام آباد کې چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي و نادره حمله ده. د پولیسو په وینا د پاکستان د تحریک طالبان ډلې دو وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره و د دوشنبې په شپه د اسلام آباد په مرکزي برخه کې د پولیسو د تلاشۍ پر پوستې ډزې وکړې. په دغه پیښه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې هم په یو بیان کې دغه پیښه مسؤلیت اخیستی. پاکستانی طالبانو له هغې رئیس چې د تیر کال په دسمبر کې له حکومت سره موقت یو میاشتنی اوربند پای ته ورسید د پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلند ادارې د راین آیر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ کړی شوی وه. د هوایي چلند دغې نړیوالې ادارې پرون وویل چې د حقیقت موندنې دا راپور د خپل شورا د 16 هیوادونو په ګډون 193 غړو ته سپارلی دی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د هوایي چلند شورا د جنوري په 1 د خپل راپور د موندنو په اړه غونډه وکړي او ځینې اقدامات اعلان کړي. د الوتکه د تیر کال په مې میاشت کې د بیلاروس په پلازمینه مینس کې په دې پلمه کېنول شو چې بم پکې دی، خو وروسته د بیلاروس حکومت ترې د مسافرو له منځه ژورنالیست رامان پراتاسویچ او د هغه ملګري ونیول.
خبرنا مو لنورياس نورينا واوریدل. قدر من اوریدون کرا سره وسید خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په دې برخه کې زه احمد تکل ساس کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو لمړی راپور راخلو. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې له زلزله ځپلو خلکو سره مرستې وکړي. سیمایز چارواکی وایي چې په پرونیو زلزلو کې 22 کسان مړه شوي، 15 ټپیان دي او نږدې 800 نور بې کوره شوي دي. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي د زلزلو له کبله خلکو ته د اوښتو ځاني او مالی زیانونو د معلومولو لپاره سیمې ته یو پلاوی هم استولی دی.
د بادغیس ولایت قادس ولسوالۍ چیرته چې پرون دوو زلزلو نږدې 800 کورونه ړنګ یا زیانمن کړل. زلزلې د دې ولسوالۍ خیرخانه سیمه تر ټولو ډېره وځپله، هغه چې له سړک هم لري او یوه کلیواله منطقه ده. دې سیمې کې پراته نږدې کلي قالی چرخ، بادرواک، درمند سفید، خاکی پل او دشت شوراب په یوې کنډوالی بدل شوي دي. دا کلي د یو غره څنډې ته پراته دي، چیرې چې ویل کېږي مخابراتي خدمتونه هم چندان ښه نه دي. د پیخی یو عین شاهد چې د طالبانو د حکومت غړی هم دی او سیمه کې زلزله ځپلو ته په مرستو رسولو بوخت دی او نو غواړي نوم او غږ خپور شي. ازادي راډیو ته وویل هلته هیڅ یو کور جوړ نه دی پاتې او هیڅ داسې کور نشته چې زیان نه وي ورسېدلی. د ده په خبره داسې کورنۍ هم شته چې پرونیو زلزلو کې یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 غړي مړه شوي. د یوې بلې کورنۍ پر 3 ماشومانو او یو سپینګیري بیا چت رالوېدلی او مړه شوي دي. د بادغیس د اطلاعات فرهنګ رئیس باز محمد سروري نن سهار ازادي راډیو ته وویل پیخه کې 22 تن مړه شوي او 15 نور ټپیان دي.
شدید زلزلہ رامنځته شو چې د عمل سه زموږ هیوادوالو ته ګڼ مشکلات پیښ شوي دي. تقریبا مالی زیانونه ډېر زیات اوښتي دي. د کورنیو تخریب اندازن تر 200 کورنیو پورې دوغنه تخریب شوي. کېدلی شي چې نور ارقام هم زیات شي. اما د جانی تلفات په ارتباط باندې تر دې مهاله موږ دوه ویش خو شهیدان شوي دي او 15 هم زخمیان دي. کېدلی شي چې دا ارقام دي نور هم لوړ شي.
د طالبانو حکومت پر دې پیښې خواشینی ښودلی، زیانمنو ته یې د مرستې رسولو لارښوونه کړې او له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پرونیو زلزلو وروسته چې خلکو ته یې پراخ ځاني او مالي زیانونه اړولي، د طالبانو حکومت سیمې ته یو پلاوی هم لېږلی. د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر عباس اخوند وایي سیمه کې ځایي چارواکو ته د پیښو له قربانیانو سره د هر ډول مرستې لارښوونه کړي.
اوس په موږ د دغه ارزیابي کوو د دغې زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري، څونه کورونه ړزلي دي، څونه خلک خوشتوي دي. د هغو دپاره بیا موږ خپل ریاست الوزرا ته پیشنهاد کوو چې د هغو دپاره یو حد پوره کړو برابر.
د ښاغلي اخوند په خبره له پیښې وروسته دوی سمدلاسه په زلزلو کې د وژل شوي هر تن کورنۍ ته 50,000 او د ټپي شوي هر یوه کورنۍ ته 60,000 افغانۍ مرسته اعلان کړي. دا په دې وروستیو کې د افغانستان په لویدیځ کې له بدو طبیعي پیښو ده چې ځاني او مالي زیان یې ډېر دی. د امریکا د جیولوجي د سروې مرکز هم د دوه زلزلو خبره کړې ده چې د یوې زلزلې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 5.3 او د بلې یوې د دوی په حواله چې څو ساعته وروسته وشوه 4.9 ثبت کړې ده. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د شوې زلزلې وړاندې روانه میاشت د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو له امله د مرژوبلې او خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو راپورونه شته. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې تېره اونۍ د سیلابونو له امله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 تنه مړه شوي دي. تر خوای سختې واورې او اورښتونو د بشري مرستو د لیږد بهیر هم ټکنه کړی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د تېرې ورځې له زلزله ځپلو خلکو سره مرسته وکړي. په پرونیو زلزلو کې د سیمه ایزو چارواکو په وینا 22 کسان مړه شوي، 15 کسان ټپیان دي او نږدې 800 کورونه ړنګ شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هیله څرګنده کړې چې سکل په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي یا پولیو د ټول هیواد په کچه د واکسین د 5 کمپاینونو په وسیله لمنځه ولاړ شي. د ټول هیواد په کچه د پولیو ضد واکسین پرون پیل شو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ویلي دي چې دا کمپاین به 4 ورځې دوام وکړي. د دې کمپاین د څرنګوالي په اړه مې د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د ملي عملیاتي بیړني مشر مرکز مشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه وکړه. ښاغلی مومن د مرکه په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې څومره ماشومان به د دې کمپاین پر مهال واکسین شي.
لکه د تیر په سیر دا کمپاین هم په ټول هیواد کې په پلان کې دی. زموږ ټارګټ هماغه د 9.9 تقریبا 10 میلیونه ماشومان دي.
هغه ولایتونو کې چې د واورو د ورښت او د بارانونو د ورښت له کبله هلته تک ستونزمن دی، هلته به څه تدابیر په پام کې دي؟ له کومو لارو به ترسره کیږي دا کمپاین؟
په هغه ولایتو کې چې هلته یخنی یا واوره ډیره زیاته ده لکه بامیان، دایکنډي او غور ولایتونه، په دې کې موقتا مو کمپاین وځنډو چې کله لږ آب هوا او لارې خلاص شي انشاءالله کمپاین به په هماغه ډول ترسره کیږي لکه نورو ولایتو کې ترسره کیږي. یوازې په کندهار کې هم موږ مخکې د دې موسم د بارانو او د سیلاب د خطر د وجنه موږ کمپاین ځنډولای وو.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د افغانستان مرکزی ولایتونه او کندهار به له دې کمپاین نه مستثنا وي؟
کندهار خو موږ مخکې نه چې کوم پلان جوړ کړی وو یوه هفته موږ د هغې کمپاین یوه هفته وځنډو په دې خاطر چې کوم د موسم پیشګویي شوې وه په هغې کې دا و چې دلته د باران او د لاب خطر دی. د دې په خاطر چې زموږ ټیمونه محفوظ وي او خلکو ته مشکل نه وي موږ وافته وروسته شروع کوو. او دا نور ولایتونه چې دي دا زموږ په پلان کې و چې موږ کمپاین شروع کوو په 18 جنوري. متاسفانه چې هلته یخنی ډېره زیاته وه او زیاته وه په بامیان، دایکنډي او غور کې، نو په هغې کې موږ کمپاین د یخنی د وجې نه وځنډو. کله چې حالات مناسب شي موږ بیا کمپاین سره کوو په هغه ولایت.
ښاغلی مومن د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي دی چې په روان کال کې به 15 کمپاینونه د پولیو تر سره کوي. دغه ولایتونه چې تاسو وایي د مرکزی ولایتونه چې د سړو له وجې اوس ورتګ هلته ستونزمن دی او له کمپاین نه پاتې دي، د دې لپاره به جلا کمپاین په پام کې نیول کیږي که به په همدغو 15 نه یو کمپاین ورته ځانګړی وي؟
بالکل، موږ به همدغه کمپاین لکه اوس چې موږ د 18 د جنوري شروع کړی دی، د جنوري کمپاین دا به د جنوري په میاشت کې دا 15 ولایتونه هم په پام کې نیول کېږي، دا ځانګړی کمپاین نه لري. البته باید یادونه وکړم لکه تاسو په جریان کې یاستئ، د جنوري په دریمه نیټه موږ په 2 ولایتونو کې د کندوز د نوې پېښې چې دویم ریسپانس کانل کېده موږ په 2 ولایتونو کې کمپاین وکړو، اپ ټول افغانستان کې نه و. نو دا اوس د سرتسری کمپاین چې دا په ټول افغانستان کې ترسره کیږي، 15 ولایتونه یو هفته یا مخکې یا وروسته، نو دا دومره فرق نه پرې وځي.
په دې کې به هغه ماشومان چې له پخوانیو کمپاینونو نه پاتې دي هغه هم شامل وي؟
بله، لکه پخوا به چې ماشومان څومره کمپاین شول یو وروسته به چې کوم ډیټا راټوله شوه، نو په هغې کې تقریبا میسنګ چایلډ یا پاتې شوي ماشومان چې وو 3 میلیونه تعداد رسېده. خوشبختانه موږ وکولای شول چې په نومبر او ډسمبر کمپاین کې موږ د هغې 3 میلیونه د ماشومانو له جملې څخه 2.4 میلیونه ماشومان موږ پولیو واکسین ورته ورسولی شو، او پاتې موږ انشاءالله خوشبین یو چې په دې کمپاین کې کوم میس چایلډ دي یا ریفیوزل دي چې انکاری کورنۍ دي هغه ته هم دا شی ورسولای شو انشاءالله.
او په کومه طریقه به دا کمپاین ترسره کیږي، په جمعتونو کې او که کور په کور؟
زموږ کوشش دا دی چې بیس موډلټی انتخاب کو کوم ځای کې چې ښه کوریج کیږي، زموږ عمومي پالیسی موډلټی چې دا هغه جمعات په جمعات.
داسې یو اټکل لري چې څه وخت به پولیو په افغانستان کې لمینځ ولاړه شي، محو بشي؟
انشاءالله موږ ډیر خوشبین یو، ځکه د تاریخ په ټول کې د ټولو نه په ټیټه سطحه کې دا اوس، نو که موږ هم مایکرو پلان ولرو د امن په فضا کې ترسره شي، مهاجرتونه موجود نه وي او د سوی تغذیې موږ په نظر کې ونیسو، نو دا ټول هغه هغه دي چې یوه واحده کمانډای چې موږ دې ته متعهد یو چې انشاءالله په د کال تر پایه دا پولیو کوم چې دی د افغانستان نه، نه یوازې د افغانستان نه بلکې د دنیا د سطحې نه ورک شي.
بله، او کورنۍ ته میندو پلارونو ته خاصه کومه سپارښتنه لري؟
موږ ټولو کورنۍ ته دا پیغام ده، دا سپارښتنه ده چې تاسو خپل ګلالي ماشومان په وخت کوم ځای چې تاسو ته مشخص دی خپل جمعتونو یا حجرو ته موږ د پولیو ټیمونه درځي هغه ته ورسوئ، تر څو وکولای شئ چې د دغې وژونکي یو یا دایمي مولولونکي ناروغۍ نه خپل ماشومان محفوظ وساتئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د لمینځوړلو د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر نیکولی شاه مومن و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټول هیواد په کچه د پولیو ضد واکسین د پیلېدو په اړه چې البته پرون پیل شوی دی په دې اړه جزئیات راکول. د ازادي راډیو شلمه کلیزه
ازادي د خپلو خبرونو دریمه لسیزه پیلوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سی احسان اللہ خبر کوم د کونړ ولایت نه مونږه د ازادي رادیو نه ډیر خوشاله او ډیر ته مننه کو او ډیر کارکونکو نه او اویدونکو نه ټوله مننه کو او زه ته دونه خوشاله ما هر وخت اورو او دونه اورو لکه زه دونه اورو ما چې حتی به حد ډیر اورو ما دونه مینو سره لرم دوکا خوب کې می هم ویلې خبر اورو ما اوسې ما اورم او وسم په خبر را رسي هم زمونږ ډیره کونړ کې ډیره غرزانه سیمه ده او تا یو شبکم کار نه کوي او تا مونږ په ګنټه خبر را رسي ټول ډیره مننه دي کوم ډیر ته منندو یو کور مدان خوشاله.
د ازادې رادیو څخه ډیره مننه کوم، مونږه واقعیا د خلکو په دردونو د خلکو په کړاوونو د خلکو په ضرورتونو باندې همیشه دوی خبرونه کوي او واقعا د سټایل وړ رادیو دی او د دوی د همکارانو د دوی دغه کم کارکونان چې دغه ډیر منندوی یم او ان شاء الله پر اتلونګي کې زه هم کوم ستاسو د لپاره خدمت د کابل څخه هرڅوی ان شاء الله په پیغام کې هاکس ویډیو کې هرڅوی هغه به ان شاء الله تاسو سره شریکوم، ډیر منندوی یم. السلام علیکم.
سلام، نور وایس بای زید از ازادي رادیو ته میسج پیردم. د دې سمج ډیر منندوی چې د مینوالو زړونه خپل کړی دی. اصل کې یو رادیو یو غټ چینل ته دا پکار دی چې د مینوالو زړونه خپل کې. نو ځکه چیرې د ازادي راډیو خبرونه یا نورې خپرونې وانورم، ځکه زه چې هم پر سر کې مې درد شي. ازادي راډیو موږ ډیر مینوال یو، لکه یو کار چې زما څخه پاتې شوی وي. زه ډیر خواشینه سم چې یو خپرونه زما څخه تېره شي. ازادي راډیو په افغانستان کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. خپل خبریالان شهیدان شوي دي، د هغو څخه یو الیاس سعید او نور کابل کې نور شهیدان. د دوی څخه موږ ډېر منندوی یو. د دوی ډېرې ښایسته خپرونې دي. میرویس بایزی د ازادي راډیو او ټولو مینهوالو ته السلام علیکم، ښه ژوند.
ستاسو له ازادۍ راډیو سره څه خاطرې تړلې؟ ازادي راډیو ستاسو پر ژوند څه اغېز کړی؟ دا واتس اپ پردیش میرا خپل ویډیو وی یا غږیز پیغام راوستوي
00420221234.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. د کونړ ولایت د چپی درې د ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې حکومت او مرستندویو ادارو ورته د رغونې او پرمختګ هیڅ کار نه دی کړی. د دوی په وینا سرکې تانک او کندو کپر دی چې له دې کبله موټر چلوونکي او عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
چپه دره چې د نخترو دنګو او نورو ونو ورته طبیعي ښکلا ورکړي، د کونړ مرکز اسدآباد شمال لویدیز لور ته پرته ده چې د اهمیت له مخې ولسوالي هم په همدې نوم نومول شوې ده. د چپې درې اوسیدونکي وایي دغه ښکلي او زړه راښکونکي سیمه په تیرو شلو کالو کې د جګړو تود سنګر و. خلک ترې څو ځله کډوال شوي او د پرمختګ له هر ډول کارونو بې برخې پاتې شوې ده. چپې درې ته د غره په غاړه کې تاو راتاو کنډو کپر سرک غځېدلی دی. پر دې سرک تلونکي موټرې د ډېرو لوړو او ژورو سره مخ کیږي او ډېری وختونه د ټانګو د چړۍ په څیر ځایونو کې له حرکت لویږي. د چپې درې اوسیدونکي مولوی سراج الدین د خلکو ستونزې را سره داسې شریکې کړي.
دغه سرک چې دی دا ډیر زیات خراب دی. چې کله موږ ته یو مریض پیښ شي، مریض چې موږ تر مرکز رسو، مریض د ډیر ناوړو حالاتو سره مخامخ شي او ډیر مریضان موږ ته په لاره کې وفات شي، تر مرکزی روغتون ونه رسیږي. موږ ته په دې لارو کې غټ ستونزې دا دي چې کرایګان یو په دوه شوي دي، نرخونه راته هم یو په دوه شوي دي.
د سرک د تنګوالي او کندو کپروالي په وجه یوازې ولسونه ستونزې نه ګالي، بلکې موټر چلوونکي هم له خپل کاروبار او موټر چلونې زړه توري شوي دي. سید جمال الدین د اسدآباد او چپې درې په سرک ډاټسن موټر چلوي، وایي هر ورځې په موټرو کې وارث پیدا کیږي.
زمونږ ایسي او کمانۍ ټیراډونه دا خرابیږي د سرک د تنګوالي د وجې نه. ابل ورځې یو موټر چاپم شو چې لاره خرابه ده، د دې وجې نه مریض ګاډي ته نه خیږي. مریضان چې کله موږ ګاډو کې راوړو، د لارې د خرابوالي د وجې نه هغې ته ډېر سخت تکلیف وي. نو زمونږ خلکو ته اقتصادي مشکلات هم د سرک د وجې نه پیدا دي.
د خلکو په وینا چې له اسدآباد تر چپې درې شاوخوا 2 کیلومتره لاره ده، خو د خرابوالي په وجه مزل له 4 ساعتونو اوړي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په تیرو شلو کالو کې له پامه غورځول شوي خو له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمې ته د غځېدلي سرک رغونې ته ځانګړی پام وکړي. که سرک ورغول شي، نو د چپې درې د خلکو د ستونزو هواري تر څنګ به د یادې ښکلې سیمې لیدلو ته د سیلانیانو جوپې هم ورماتې شي. په کونړ کې طالب چارواکي له ټولو مرستندوی ادارو غواړي چې د چپې درې په څیر وروسته پاتې سیمو ته د سرکونو جوړولو په ګډون د ژوند نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
موږ د ټول ټولګټو ارګانونو او د مؤسساتو نه غوښتنه لرو چې دغه سرک ته توجه وکړي. د بیرغونې کار یې پیل کړي، خاص کر د ژمې په وخت کې دلته واورې کیږي، بارانونه ډېری، خلکو ته ډېرې زیاتې ستونزې، او موږ اطمینان ورکوو چې کونړ ولایت کې په سلو کې سل فیصد ان شاء الله امن ده، هیڅ پریشانی نشته. هغه دې د بیرغونې کارون ته توجه وکړي او د غر په یو سر کې کار کوي، ان شاء الله هغه ته به امن.
د کونړ چپې درې اوسیدونکي په داسې حال کې د سړک له کنډو کپروالي او خرابوالي شکایت کوي چې د هیواد بیلابیلې سیمې په تیرو جنگونو کې له هر ډول پرمختګ بې برخې پاتې شوي او اوسیدونکي ستونزې ګالي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212640001. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه خپرو. بشری او اساسي حقوق او همدراز نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه دي چې په دوهمه نیمایي کې به خپره شي. خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ایران قضا وایي یو ایرانی الاصل سویډنی وګړی چې تهران پر بلتون پالنه تورن کړی دی، نن محاکمه کیږي. د حبیب چاپ په نوم دغه کس د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې ترکیې ته د سفر پر مهال نیول شوی و، او یوه میاشت وروسته د ایران پر دولتي ټلویزیون راښکاره شو. هغه د ټلویزیون پر پرده په خپلو خبرو کې پر حملو او د سعودي عربستان استخباراتو ته پر کار کولو اعتراف وکړ. په دې اړه د راپور جزئیات واورئ چې د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې چمتو کړی.
د ایران قضایه قوې د ایرانی الاصل سویډنی وګړي حبیب چاب د محاکمې د پیل خبر ورکړی دی. دی چې د 2020 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې په سفر بوخت وو، تر نیول کېدو میاشت وروسته د ایران پر دولتي ټلویزیون اعتراف وکړ چې په ځینو حملو کې لاس درلود، او د سعودي عربستان د استخباراتي خدماتو ادارې ته کار کاوه. د 2020 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ترکیه چارواکو د جاسوسۍ او د ایران په استازیتوب د چاپ په اختطاف کې د دخالت د ادعا په تور د 11 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی و. چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA په نوم د بلتون پالی ډلې بنسټګر او پخوانی مشر دی چې 14 کال په سویډن کې ژوند کړی، چې ظاهراً د ایران د استخباراتي ایجنټانو لخوا ترکیې ته اغوا سوی و. ایران حبیب چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ په مشرۍ تورنوي، چې تهران یې یوه تروریستي ډله ګڼي. دغه ډله چې یو وسله وله څنګه هم لري، د ایران په جنوب لویدیز ولایت خوزستان کې چې په تیلو غني دی، د عرب ټبرو لپاره د یوه جلا دولت غوښتنه لري. دغه ډله په وروستیو کلونو کې پر دولتي بنسټونو، د تیلو پر تاسیساتو او نورو زیربنایي پروژو په حملو تورنه سوې ده. د ایران د قضایه قوې میزان آنلاین خبری ویبسایټ راپور ورکړی چې په اتهام لیک کې حبیب چاپ چې په حبیب اسیواد هم مشهور دی، په جنوب لویدیز شهر اهواز کې د 2013 میلادي کال پر پوځي پریډ په تروریستي حمله هم په دخالت تورن دی، چې په هغه حمله کې د ملکیانو په ګډون 15 تنه وژل شوي وو. د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA اساسا په هالند او ډنمارک کې دیره دی. د 2021 میلادي کال په اپریل میاشت کې دغه غورځنګ درې مشران په ډنمارک کې، په ایران کې د سعودي عربستان په همکاري د ترورزم د تمویل او ملاتړ په تور محاکمه سول. د 2013 میلادي کال د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د ډنمارک استخباراتي ادارې یا PET د ایران پر استخباراتو د دغه بلتون پال غورځنګ د ډنمارکۍ څانګې له دریو رهبرانو د لږ تر لږه یوه رهبر د ترور د طرحې تور لګولی و، خو تهران هغه تور رد کړی و. د ډنمارک یوې محکمې په 2020 میلادي کال کې یو ایرانی الاصل نارویجی د وجنی په طرح کې د رول لرلو په تور په او کالبند محکوم کړ. د 2018 د کال په نومبر میاشت کې د احواز د ازادي لپاره د عرب مبارزې غورزنګ یو رهبر په هاګ کې د ډزو په نتیجه کې او وژل شو چې د هالند حکومت هغه حمله ل ایران سره تړلې بللې و.
و موریدل چې د ایران قضا اعلان کړی چې یو ایرانی الاصل سویډنی وګړی چې تهران په بیلتون پالنه تورن کړی و نن محاکمه کیږي. د دې راپور تفصیل د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه هم کتلی شئ. البته د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه پر کورنیو او نړیوالو مسایلو نور راپورونه هم لري. زه د ځینو عناوین درته لولم. د ملګرو ملتونو کارپوهان د طالبانو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض مخ ته وړي. کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سفر وځنډېده. خلک د کونړ چپې درې ته تنګ او کنډو کپر تللی سړک ستونزو سره مخ کړي او نور مطالب. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه د خبرونې په دوام کې راځي. دا شیبه نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف سفر وزنډې ټاکل شوی و چې ښاغلی یوسف د یو پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ولاړ شي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه سفر د اوس لپاره ځنډېدلی دی. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی چې په بادغیس کې د وروستیو زلزلو له امله 22 کسان مړه شوي، خو ویلي چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. له دې مخکې د شپږو کسانو د مړینې او د په سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکړل شوي وو. په هرات کې د طالبانو د حکومت یو چارواکی د یو موټر چلوونکي چې د هغه په وینا د درېدو امر ته پاملرنه نه وکړي او غوښتل خپل موټر پر طالب ساتونکو ورولي د وژلو خبر ورکوي. د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان ثابت هیروي ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې چې تیر ماښام د هرات په جبرائیل سیمه کې رامنځته شوي د طالب ساتونکو په ډزو یو درمل پلورونکی هم سهوان وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین له یوازې څو محدودو ولایتونو پرته چې پکې ډېر ورښتونه شوي په نورو ټولو ولایتونو کې له پرون دوشنبې راهیسې پیل شوی دی. د دې وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د برخې مسؤل ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمر 9,900,000 ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. چارواکي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستاني طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې د پولیسو د یو افسر د وژلو او دو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دا په پلازمینه اسلام آباد کې چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي یوه نادره حمله ده. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلن ادارې د راین آیر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ کړی شوی وه.
لاند خبرونه ول ازادۍ رادیو نه. قدر من اوریدونکو، اساسي او بشري حقوق او ورپسې نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو پروګرامونه د همدې خبرونه په دوام کې خبريږي. دا پروګرامونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې د نن ورځې سپورتي خبرونه واوري.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو کې نن خپل لومړی لوبه د پاپونیوګینی لوبډلې په وړاندې وکړي. دا لوبه نن سیشن به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 د وست انډیز په دیګو مراتن لوبغاړي کې پیلېږي. افغان لوبډله به له نیو پاپونیوګینی وروسته له زمبابوي او پاکستان سره هم لوبه وکړي. او د کرکټ په اړه په یو بل خبر کې، د افغانستان د کرکټ بورډ رهبری غړو میرویس اشرف د دغه بورډ د عمومي رئیس په توګه تایید کړ. په هغه اعلامیه کې چې د کرکټ بورډ ادارې له لوري خبره شوې راغلی دی چې د دغه بورډ د رهبری غړو د دوشنبه په ورځ په خپل کلنۍ ناسته کې د رای پور کولو سره د کرکټ بورډ ادارې د عمومي رئیس په توګه د میرویس اشرف د ټاکل کېدو په اړه د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا حکم تایید کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی میرویس اشرف د روان مریض کال د عقرب میاشتې په 16 نیټه د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د 199 غنه حکم په اساس د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه وټاکل شو. پا په تخار ولایت کې د اوزلوبي دوه ورځنی سیالۍ د غوره څیرو په اعلانېدو سره پای ته ورسېدي. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي په تخار ولایت کې د اوزلوبي سیالۍ چې دوه ورځې وړاندې پیل شوې وي نن پای ته ورسېدي. دغه سیالۍ چې د تخار، کندوز او بغلان چاپندازانو ترمنځ وشوي په پایله کې صبغت پهلوان د سیالۍ لومړی مقام او شبیر احمد او سمیع الله په ترتیب سره دویم او دریم مقامونه وګټل. د بدني روزنې او ورزش ریاست په وینا دغه سیالۍ د اوزلوبي د پهلوانانو ترمنځ د اړیکو د رامنځته کېدو او د هیواد په شمال کې د اوزلوبي د لاغوړېدو په موخه ترسره شوي. او ریال مادرید لوبډله د اسپانیا د سوپر جام سیالیو اتله شوه. د ریال مادرید لوبډلې د اسپانیا سوپر جام سیالیو په پایلوبه کې چې تیره شپه د عربستان په ریاض ښار کې وشوه 2-0 په وړاندې اتلتیک بلبایو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دغه جام اتلولي وګټله. په دې لوبه کې مدریج په 8 دقیقه او کریم بنزیما د پنالتۍ له کرښې څخه د لوبې په 2-5 دقیقه کې د بلبایو لوبډلې په وړاندې ګولونه ووهل او په دې توګه یې اتلولي د ریال مادرید په برخه کړه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالویخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنې. کار کول د میرمنو او نارینهو دواړو حق دی. یو شمیر خزی دا چې د هیواد د ودانولو هیله لري لزده کوس خو وروسته په بیلابیلو برخو کې کار کول غواړي. ځینې بیا فقر او غربت د اړ باسي چې دندې ولري او یو مړې ډوډۍ پیدا کړي. څوک د جنگ جګړو له وجې کندې شوي دي. د ځینو میرمنو د کورنۍ نارینه مایوب شوي یا په نشه یي توکو اخته دي. یو شمیر سړي ژوندي تری تم دي یا په کور ناست دي، وظیفې له لاسه ورکړي دي. نو چې میرمنې کار ونه کړي د کورنۍ لګښتونه به څه ډول پیدا کړي؟
حجرې کالي د خیاطي کوم د خلکو څرځي یو جو کالي ته ګنډمه. ډوډۍ تم پیسې نه درلودلې نو کور کې مې او شی نه درلوده چې اولادو ته ورکړو. قرضدارۍ سره مخامخ شوي.
چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل نو په ډیرو ادارو کې خځې بیکاره شوې. که څه هم طالبان وایي چې موږ د میرمنو ماشونه په کور کې ورکوو خو دوی په میاشتو میاشتو په دې نه توانېږي چې خپل ماش واخلي. اکثره کسان بیا کوم بل عاید یا آزاد کاروبار هم نه لري چې پیسې وګټي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. د خوست اوسیدونکو عابده د افغان میرمنو د اقتصادي ستونزو په اړه وایي:
منګه داسې خويندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوی دي. داسې خويندې لرو چې په خپل درد مړه شوی دي، خاوندې کندې دي. او داسې خلک خويندې لرو چې خاوندې مایوبین دي. او داسې خويندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یوازې د کار کولو مسله نه ده، بلکې یو شمیر میرمنو د وروستیو ناخوالو له وجې خپل ډیر حقونه له لاسه ورکړي دي.
ټولنیزه برخه کې همدارنګه قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی لکه میراث حق، د ژوند انتخاب حق، همدارنګه د کار حق، د تعلیم حق په کافي اندازه خویندو ته نه در رسیدلی. یمنګه په پروتو سیمو کې ټول خويندې محروم دي تعلیم نه، کار نه، همدارنګه د انتخاب له حق نه، همدارنګه په اجتماعي ټولنه کې دوی کوم حقوق لري په خاتو غنډې ورته رسیدلی.
ناجیه د شپږو یتیم ماشومان مور ده. نو موري وای تر ټولو دردونکو خبره ورته داده چې وړه بچي په ماړنس ډوډۍ غوړي خدای د پیدا کولو توان نه لري. د درې وختونو خوړې په یو وخت بدل شوې دي. اغه هم داسې څنګه په خولې کوم چې اولادونه یې غواړي.
شپک بچیان مې مولا وړه ده، زه کار نه لرم، مغه نه لرم، کوم ځای نه وکم. دا کومه کوم داسې راځي ورکیږي. هر چا که عقل لري هغه ته نه پاتې کیږي، هغه ته نه راځي. دا خزب څنګه وکړي؟ هي پیسې نفقه د شپک نفقه څه کوم ځای نه وکم. کمک هم نسته، نه زغال ده، نه آورو ده، نه آورزی دی. داسی بی خبری هم راغلی ده، داسی بی نوایی هم راغلی ده. ډیر زه خفه یم چې پک بچی سرهنګ نفقه ورکم ډیر سخت ده ماته باندې همیشه ځوانم مخکې خو هغه به کار وو بمبار وو ټول په کور کې ناسته ده ما تنخواه نه لري کار نه لري داسې مشکلات خلق شوی ده په خلق باندې که په گدایی کراچیوانی کوي پیاز کچلو خرڅوي خپل سترګ باندې ګولې ده که وایز سارنوال یو ما چادری کلی ما کچلو پیاز خرڅو ما داسې خبر ده که دا سختی راغلی په خوځې باندې ټول خوځې باندې څنګه پیسې پیدا کی سخت خبره ده خو دا خزی بانه ولی دستی ظلم ده.
نیستی، بیوزلی، ناچاری، لوگه تنده، لروانی ارخ هم انسان دوم را تر فشار لنده راولی چه لوره ورنه او را کری. ارواپو محمد مصطفی عمر خیلوایی به کم کور که چه اقتصادی ستونزی وی دغلو ترمنزی طول او راز جارو جنجال وی. پده جنجالونو که بیا تر طول و زیاد خبر دکور خزی او ری. حال دا چه ملامت هم نوی.
پلومری ترات کې بیکاری تابی پدیده ده چې هیڅوک د لوګې تحمل نه لري او تاوتریخوالی واوري که دروانی اړخه موږ نظر واچو استرس عامل ګرځیدلای شي د منفي هیجاناتو عامل ګرځیدلای شي د کورنۍ منځ کې تاوتریخوالی د لوګې او د فقر له امله پیښیدلای شي د ماشومانو هغه تربیته هغه ارتیا چې ماشومان له یاغو ته دو نشی کولای له فقر عمله هغه شایان دو ته برابر کړي د استراب لامل ګرځیدلای شي د ژوند څخه ناهیلي کیدلای شي او به راتلونکی ژوند ورته تریخ کاری که بدیل ولټو رزق ګټل عبادت دی او په تاریخ په اوږدو کې موږ که نظر واچو داسې ډېرې میړانې او با افتخار میرمنې لیدلی شو چې تجارت یې کوو او دا ډېر یو ښه کار دی باید وستایل شي البته هغه کار چې زموږ د دین فرهنګ او ټولنې عناناتو سره سمون ولري د اوسني حالت راتګ سره سم چې نارینګان او هغه ښځې چې کار درلودل یا یو مصروفیت درلوده په کور دي او خپل مصروفیت الله سوار کړای دی ځینې ابتکارونه کړي خیاطی کوي یا هغه ځینې شایان وو بي لکه جاکټ لکه جوراب او ځینې لبنیات لکه مربا او اچار جوړی د کور دننه او خپل نارینګانو تیار کوي د باندې خرڅی دا یو نوښت دی چې داسې نوښتونه باید وستایل شي او هیلمن یو چې شرایط جوړ شي هغه خواندې چې زده کړې کړي د اسلام په شریعت دننه دوته د کار زمینه برابره شي او خواندې چې د کور دننه دي ځینې ابتکارات زده دي لکه خیاطي لکه خامکدوزي دوته باید د کار زمینه برابره شي زما په نظر دا ډیر ښه کار دی
د کار حق د بشري حقونو په نړیوال قانون کې ځای لري او په دې قانون کې د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو په نړیواله موافقه کې د شاملولو لپاره پیژندل شوې دي. په دې قانون کې هر انسان حق لري چې د ځان او خپل کورنۍ لپاره کار وکړي. خو په افغانستان کې د ښځو لپاره په دې برخه کې محدودیتونه مخ پر زیاتېدل دي. فوزیه د کابل په کارتسی کې اوسېږي. په خوا له کور څخه بهر خیاطي کوله. خو کله چې طالبان راغلل په کور کې کالی ګنډي نوموړی په یو اتاق کې د خیاطۍ میز ایښی و چار چاپېره پلاس ګنډل شوې غاړې چرمې او بخمل ټوټې پرتې وي هغه د پیسو په بدل کې افغاني جامې جوړوي مرکه مې ورسره کړې په ګډه یې اورو
دا اوجرای کالی د خیاطی کې اومد خلکو ترزی یا جور کالی ورته ګنډم
زه چې ګورم تاسو اوس دغه تاسو افغاني رقمه کالی ګنډی دا د چا دی کومې ناوی دي څنګه
دا کالی دي چې په ځان کې لوی و تیار اخیستی دي دا بیرته زه ترمیم کاری کوم له سره چې جوړ سی ورته
په دې باندې څو روپۍ اخلي
دا نو کم شای راکوي پیسې یعنی 200 روپۍ به راکې پرتګي ملایده وسره مې و ګنډ پرتګي خواستانه نو کمیسه 200 روپۍ لاسینو
خلکو نه چې اجره اخلي د خیاطۍ په بدل کې بیا کور ته کوم شیان اخلي
خو کور هر شی چې ضرورت دي کور نو که وړي که وړي کومک کومې سره مې سم دا شی ورته برابر کړم وای خلم اولادو ته مې مکتب قلم او کتابچې یو فیسی یو شاید مدرسې ماجد کې مې سبق کې شامل کړی دي دا څه کارونه کوم
لدې چې ورځونه قصره ته وکړه چې مثلا په کور کې چای نه و او تاسو هم د خیاطۍ اجره نه واخیستې کنه بیا لڅ ډول مشکلات سره مخ سویې
ډوډۍ تم پیسې نه درلودلې نه کور کې مې او شای نه درلود چې اولادو ته ورکو قرضداري سره مخامخ سوي نو چې چانه قرض واخلو باید ځان په مخبوزو سره
خپل مسله کړو وای دغه حیاتي دي چیرې زده کړې ده
ما سه مې خپل سر به خودي زده کړې کوشش مې کړای پکې واسطونه پوری څه ودرېګه یو شای زده کوم باید کوشش نه مې زده کړې خپل دا وسم چار رقم حیاتي راسي خپل هغه پکې کوم کوشش کوم چې زده کړم ترې
زه سیګورم دلته اکثر د جامې دي چې افغاني ډول دي کنه مثلا چورمه دوزی چورمه ماتول دي خپل دام زده کړل
او نو چورمه ماتوم خپل کوشش کوم چې یو شی ته وګورم امغه نه زده کوم امغه لري نه کار کوم نو
اګه سان چې تر راځي له تاسو باندې کالی ګنډي اکثرا د افغاني خوخی کې د نور ډیزاینونه خوخی
خور مودل کټلاک لري راخی ډیزاینونه چې دا وګنده افغانی راوړی دا فعلا خو چورمه تیار خرڅیږي ما غلمن راوړی راته چې دا راته وګنده ما سي دوختونه کوم
څومره آیت لدی خیاطینه تاته لستر دي
خدانو برابرۍ ده نو کلا کیږي چې د ورځې دوه جوړه درې جوړه وګنده مې خیاطی ولرم کلا کیږي چې دوه ورځې درې ورځې کې یو جوړ وګنده د خانګي خیاطی ده نو ډیره خیاطی نه یا فعلا شرایط کې خو ډیره خیاطی نسته نو خلق تو نکالی نکهی چه ویگندی
پس دی طالبانو لرتک نرتو وید چه اتاسی پا کورنی اقتصاد که چوم را تغییر رغی؟
ولی دیر تغییرات رغلی دی نو بیکاری ده کور خرچه خلاص ده اولادون نو طول به سرنوشت پاتی دی نو وزد اقتصادی بانم دیر اغیزه کرده نو
اکلا چه خیاتی که خواتمان فکر با دی خراب بی چه اقتصاد خراب است کنه بخیاتی دی چوم را تاثیر که چوم را در نبخی کگی وگی کیگی
او بلغه نو شاید یو جای ته مزړه نه چې زیو ګندم هغه جای خراب سی ولی تصمیم دی که ګندل وای نه کنه بیا هغه وس پخو بیا بیرته وګنده چون حوصله نه ورته سی وی ګندی
فکر دی خرابې
او فکر خرابې فکر روزګار کی
سره له ډیر مشکلاتو تاسو حیاتی کوي کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي بیا څنګه آیا د کورنۍ په نارینه او د تاسو د خواري معلومه ده
وچې دا حیاتي نه وای ما به څه کول نو
مننه کوي کوم
خبره
څه وای
خو وای چې دا د تا حیاتي ښه ده چې ما ته یو خدای پاک یو هغه راکړی ده چې د مشکلاتو کې کومک کوي راسره یو شی سي که نه یې د ما خو هېڅ کاروبار نسته بې کاره پروت یم نو
له څه وخت راهیسې نه یې کاروبار نسته
کاروبار وخته یې ټکسیراني کوله اوس نه د طالبانو رژیم کې بیخي دا کار نسته کارم نکیگی
ولی نکیگی
خو تیل قیمت دی چې څونه سواری ویسی هغه بیرته خپل تیل و پیسې نه پوره کوي خلک غریب دی در بس نه نیسی موټر اما سشاره ای که زیادتر زین زکه کاری نکیگی رست بله. بیگا چه وزیم کاری نکیگی
اوس اکثر میرمنو تا دا زمینه نه دا برابر است دویل کور بیرون وزی کار وکی کنه دسی دیو کار زمینه برابر اول لکه تاستی کور که دا ماشینی خیده میز دا خیاطی کوي د داس یو کار برابرول څومره ګټور او مفید تمامیدلی سي
خو ګټه لري یو خود اولادو سره په کور کې خپل کور کارونه په مخ به خپل اولاد دم ساتي بل د اقتصاد ته ماده یو کومک ده نو چې خیاطی کوي داس وخت چې طالبان اینو بیرون کار ته زمينه مسايده نه اینو په کور کې باید یو شاید خزي زده چې په کور کې یو کاروبار وکي بیرون وظیفه یو شاید نشي کول افغانستان د نو کله رژیم بدلیگی کلا یو رقم پاچهی کلا بل رقمینو باید کور که یو کار ما رو زدکی سره
لدی چه طول ورز بیکاره که نه چرت وهه پیسی ام نه غرمه ده و بیگاه تا دوده ام نه دا چه سره جان پا کور که مصروف که کنه لذهنی لحاظه سره خپلا چوم را دی راحته احساس کهی
شکر به باسم ها چه زکه ده چه ده غرد مازده ده چه یو شای کیگی ده اولاد تا میده کور لپاره که دانوی بیبم چه کولو تا بند سری گرد خپلا اینو اصاب آرام ایز غرد ای وقت از غرد ای مصرف کن و خوان سر دی روپی نیسی او پینزه روپی در کنو تو با پیسه لکومه که اولاد دیو شی غاری دشکه یو ضرورت دی اینو تو پیسه لکومه که دا دی کور گرده دی لاور گرده نو دا خپلا گرده خده
کل خپل صداقت را توی کلا چی خلکو تا کالی گنده چوم را پراسته گنده چوم را کلا کرده گنده چی بیرتی درزون خلاص نسی
اوانو ولا دا صداقت می خپل دا چی دیره پکستره ایما چې لزړه یې ګنډم هغه یو جای چې له نه زړه وګنډم چې مریضه یم په اصابو مې فشاري بیا هغه نو خرابیږي باید له سره یې وګنډم هېڅ که نه راځي نو
میرمنو په خبرونه کې روخانه شو چې میرمنې تل خو په تیر بیا په سختو شرایطو کې د کورنۍ په اقتصاد کې ډیر زیات او د پام وړ رول لري. همداراز د اکثره کسانو په باور د ښځو د هلو ځلو قدر وکړي او په حقونو سترګې مه پټوئ. موږ کوښښ کوو چې د تاسو لپاره په زړه پورې خپرونې جوړې کړو. د خپرونې د لا ښه والي لپاره د تاسو د نظرونو په تمه یو. له موږ سره د واټس اپ په دې شمېره اړیکه نیولی شئ: 00 3 2 4 4 7 1. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لارم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، دا ونی د برابرۍ او مساوات په اصل باندې غږیږو او په خبرونه کې ملما هم لرو چې محترم محمد زاکر ملکزی د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې غړی. ملکزی صاحب، په پیل کې قدرته وایي چې د برابرۍ او مساوات اصل یعنی څه؟
ډیر مننه قدرمن. د مساوات او د برابرۍ اصل د مفهوم په مورد کې د برابرۍ اصل یو پراخ حقوقي اصل دی چې د برابرۍ اصل په لومړي سر کې نړیوالو قوانینو او سیاسي تاریخ طبقاتو کې او د سیاسي تاریخ په اوږدو کې دا اصل چې دی دا کلمه یو لاتیني مخینه لري او د دې مخینه پر اساس باندې دا د اکوالایز کلمې څخه اخیستل شوی په معنا د انډول، یو شان او مساوي واحد وزن په مفهوم دی. او کچیر د پښتلا کې ورته زیر شو په ټولنیز یا انفرادي توګه د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نظر کې نیولو پرته په ټولنه کې د واحد او برابر حقونو او وجایبو د لودونکو دی د برابرۍ اصل معنا ده. یعنی ټول افراد واحد او برابر حق درلودونکي دي.
په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د برابرۍ او مساوات اصل ته اشاره شوې ده؟ که په دې اړه راته معلومات راکړي.
مننه. کله چې په نړیواله کچه باندې د نړیوالې ټولنې یعنی د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع پر رامنځته کېدو سره او د نړیوالو حقوقو او مکلفیتونو د ایجاد په برخه کې فعالیتونه تر سره شل، ملګرو ملتونو سازمان خپل فعالیتونه آغاز او شروع کړل. په دې اساس باندې 1948 کال څخه وروسته د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه خپره شوله او د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع له لوري رامنځته او ایجاد شوله او دا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب شله. په دې اساس باندې د نړیوالو د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیه پر اساس باندې د برابرۍ اصل رامنځته شو او د برابرۍ اصل په مورد کې مشخص واضح تصریح قانون ایجاد شو.
ملک زی صاحب، راځو ملي قوانینو ته. چې په ملي قوانینو ته د برابرۍ او مساوات اصل ته یعنی کومه اشاره شوې ده کنه؟
په ملي قوانینو کې هم د مساوات اصل د برابرۍ اصل په مورد کې قانون موجود دی، مشخص دی او د دې اصل په مورد کې واضح ماده پیشبینی شوې ده چې د افغانستان د اساسي قانون د دریم فصل 28 ماده صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع نارینه او ښځینه د قانون په وړاندې مساوي حقونو درلودونکي دي. نو نوموړې ماده واضح مشخص تصریح صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع که هغه نارینه وي او که ښځینه وي د مساوي حقوقو درلودونکي دي. هیڅ راس هر ډول نژادی، قومی، سمتی، جنسیتی تبعیض د دوی په وړاندې معنی ده. ټول اتباع د افغانستان واحد او مساوي برابر حقوق درلودونکي دي.
کور ودان. ملک زی صاحب، سره له دې چې تاسې البته یادونه وکړه چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې د برابرۍ او مساواتو اصل باندې ډیر تاکید شوی ده چې انسانان سره مساوي حق لري. په افغانستان کې دا موضوع تاسې څنګه ارزوئ چې دلته تر کومه حده پورې دغه اصل تطبیق شوی ده؟
د برابرۍ اصل، د تساوي حق، د مساوات اصل په افغانستان کې دلته چون د افغانستان د خلکو د تحصیل کچه یو اندازه خکته ده هغه په معیاري ډول باندې د دوی تحصیلات لړ نه دي. نو دا د افغانستان د حاکمو حکومتونو او دولتونو مکلفیت او واجب ده چې هر ډول نصوص وی قوانین وی پرنسپونه وی هغه باید خپل ټول ملت ته که په هر وسیله وی که په هر اسباب باندې وی دا ورسوي هغوی ته ابلاغ کړي هغوی ته اخبار کړي. متاسفانه چې دلته ځینې حقوق چې هغه ملي دي که نړیوال حقوق دي لکه د تساوی او د برابرۍ اصل په شان باندې دلته خلکو ته نه دي رسول شوي ابلاغ شوي نه دي. نو تر دې دمه پورې نتیجه منفي ده. یو
پی وی ټولنه کې څنګه د برابرۍ او مساواتو اصل تطبیقېدلی شي؟
که چیرته د تساوی حق د برابرۍ اصل ملت ته ابلاغ شي، کورونو ته ورسیږي، د خلکو کورنیو ته ورسیږي، د کورنیو غړو ذهن د تساوی او د برابرۍ حق په مورد کې خلاص شي، هغوی په لومړي کې چې په کور کې چې کوم یو هغه د تساوی حق په مورد کې دی لکه د خویندو او دورونو ترمنځ تحصیل تساوی حق دی، د تعلیم تساوی حق دی، د تربیت تساوی حق دی، سالم محیط کې د کار د ایجاد تساوی حق دی. که دا په هر کورنۍ کې تطبیق شي، که په هر کورنۍ کې دغه مورد اصل رایج شي، نو ټول ملک کې دا تطبیقیږي، ټول ملک رایت کیږي، ستونزه حلیږي. اما متاسفانه په افغانستان کې تر دې مهاله پورې د تساوی اصل د مساواتو اصل تطبیق شوی.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ټولنې د وګړو ترمنځ د برابرۍ اصل مراعات نشي، کوم مشکلات پر ولاړ کی؟
هر کله چې په یو ټولنه کې د مساواتو د برابرۍ اصل له منځه لاړ شي، دا تطبیق نشي، دا پلی نشي، د ټولنې ټول وګړي په انفرادي ډول باندې د خپل کار روزګار په موخه ځي، په اتفاق ډول باندې په دسته جمعي او واحد توګه باندې د هیواد یا د ټولنې یا د هغه د جامع د پرمختګ سبب نه ګرځي، هغه د ټولنې د ثبات، د امنیت، د پرمختګ، د پیشرفت د ټولو څخه یو قوي دلیل چې دی هغه د مساوی او د برابرۍ اصل دی، د اتفاق اصل دی، د متحد او یووالي اصل دی. نو په دې مورد کې د برابرۍ اصل د عدم تطبیق په مورد کې تر ټولو مهمه خبره چې ده یووالی، اتحاد او متحد کېدلو نقطه له منځه ځي. هر کله چې د متحد کېدلو اتفاق نقطه له منځه لاړ شي، ټولنه د بدبختیو سره مخامخ کیږي.
مننه کوم ملک زی صاحب. رضو اسلامي قوانینو ته چې اسلام په دې برخه کې څه ویلي
په بشري ژوندانه کې ټول قوانین ته په کتو سره د تاریخ په اوږدو کې ټول قوانین، وضعي قوانین چې رامنځته شوي دي هغه د ستونزو سره مخامخ دي، هغه ابطال شوي دي، باطل شوي دي، تعدیل شوي دي، مدغم شوي دي، له منځه تللي دي، بقای نه درلودله. د نور قوانینو پر اساس باندې یو حاکم دولت د بل حاکم دولت وضعي ټول قوانین له منځه وړي دي. اما شکر فضل د خدای مونږ مسلمانان استو او قرآن عظیم شان شرعي نصوص هغه پایداره قوانین دي چې د قیامت تر ورځې پورې حاکم پایداره او استواره وي. او اسلامی نصوصو، شرعی نصوصو، قرآن عظیم شان، نبوی احادیثو، اجماع، اجتهاد، قیاس د انسان د بشریت د ژوندان د بقا لپاره هر څه مشخص کوي چې تساوی حق لپاره یې هم خورا اجرات کړي.
ډیره زیاته مننه ملک زیاسه. په پای کې ستاسو نظر غواړو.
هر کله چې د برابرۍ اصل، د مساواتو اصل په مورد کې موضوع رامنځته کیږي او بحث پرې کیږي، فقط د برابرۍ اصل په مورد کې د ټولو مهمه او واضحه خبره دا ده چې ټولو ته اړینه ده دا موضوع مطرح او مشخص شي چې په ټولنه کې ټول وګړي او افراد په مساوي ډول باندې د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نیولو کې پرته د دې ټولو مواردو په محو کولو سره د واحد برابر حقوق او واجب درلودونکي دي.
درنو دوستانو، تاسو د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د غړي محمد زاکر ملکزي خبرې واورېدي. دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لویه لاس پرم الله ممل شه. ښه وخت ولرئ.
Sole rata vai da badri khuri